أساسي أو بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بل خبرونې ته مبارکي کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېر زیات مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو هغو حیاتي حقونو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپلو خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. داسې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ته راځو، دولت کې درې عمده عناصره دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلک بل حاکمیت، دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې، او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د همدغه په اساس باندې نظامونه تعریف شویدی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پنزو سواد دنیا پسطح اسلامی حوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شی. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنا چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسی، عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په درېو بخشو تقسیمېږي. عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی راشو دی دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه و طول که طول برابر حق نه استفاده و کی، دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگه، دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی، لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون، او دی تورت و قانونیت دی چه او جرم که کی باید قانونی و سی گرفتار نشی، به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نسبی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریشی دی خپل تاییم سرنوشت که سیاسی مشارکت دستی و که چیا خپل رایه و کارم یا همزان کاندیدی. همدغه رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده، او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چه مسکن باید مسئول نبوسی، ملکیت حق ده چه مسئول نبوسی، دی تحصیل حق ده، دی کار حق ده، دی یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده. پر طوله که نظام لطول و مزایاونه دی استفاده کول، دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پراته لدغو حقوقو دی اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، دیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مصباح صاحب دیتا سخپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاک معلومات لره موسر خبری که، بل تاسی یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسی جوند کرای، رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرای، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلکو تا ور کرای؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و، او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه یې بو، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسي قانوني تعليق حالت کې راوسته، یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل نه درلوده، مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران و، هغه بل بحث و. ولی کومه د شراشو بحث کو چې د اساسي قانون چې 32 بیت ماده درلودي، د اول ماده تر 32 بیت ماده پوری هر مورد چې ذکر شوی و هغه د یو نظام د دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نول ستاندارد اساسی چې اساسی قانون ده دا لمنځه ولاړ، نو اوس خو دوی صحیح ده، اوس خو دوی وایي چې موږ هر څه کوو او په ظاهري توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مثلا دا ته چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري، نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، یو خو سیاسي ایران دي، یو خو مجبور دي چې هر څه ته ووایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري، هغه حقوق په خواشینۍ سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي، محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان که وسیدلی دی او دوی له ازادی را دو سره تماس نیولی دا حقون زای سوی دی او رست ربل نور زایی که گی دی میرمنو حق زای سوی دی زدکل برخه که دی کار برخه که حتی دی کندو میرمنو حق زای سوی میرنو تا قو دوی اخیست اغور بانده بانده وست نور کول که گی حقون او رست ربل زایی که گی کلتی دی طالبان و لمسول و چارواک سر خبری که وای نمونگ دی جوری دو پالت که یو بیرت هر سمیگی هر جوری گی وقت ضرورت لری او بلخوا دی خلکو حقون تر پولندی که گی دغه څومره وقدی را منځته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتی او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی، نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منځته کیږي، فاصله را منځته کیږي او دار د ژوند په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر لدینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ده چې امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شولده شي، همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مه کړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کسیم از سیاسي بحث نه کوم، جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخاباتو دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا درې ګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده، دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه دا ټول ډېره ستره سرمایه ولا. دوی دا ټول موارد لري کړه او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي. مسلکي کار ډېر سخته ده. مسلکي کار هیڅوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم بل هر څوک پیږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده. نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي نو په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري. عملا خصوصا دا ورزه تقابط خو له پخوانه دا یو جنجالي موضوع ده. ولی تاسو راشئ د نیم د ټولنې نه چې د ښځو د تعلیم موضوع ده، د کار موضوع ده، سیاسي لحاظ کې د قدرت تقسیم مسله ده. دا مسایل ډېر جدي دي. دا خو اوس بېرته په رسمیت نه پېژندلو موضوع ده. موږ خو دا اوس منځوي شوي افغانستان کاملا منځوي ده. د ټولې د نړۍ افغانستان خو هېڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي. دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي، تکړه کسان بیرته متخصصه کسان راولي، نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مسبوسه. تاسو خپل خبرو کې به ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري، صلاحیت لري، په دې پوهیږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو؟ څوک پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل شي؟ او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي، خلک له افغانستان زړه توري کوي. تاسو په آند اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آند دواړه خبرې دي. په جګ سطح باندې پیږي خلک، لای جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړي. خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړی ده، خارونو کې نه ول، دوی په ان په غرو کې ول، یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروف ول، نو هغه خطاب نه پیږي. هغه په ارزښت نظامداري او د ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو، هغه ته پیږي. نو ناپوهي ده. ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پات کېدو موضوع ده. دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله. تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله. اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي، عملا دغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله، د کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منډولو پورې او پټول کې د دې ضربه ټول ولست رسیدي. او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو. په دغه کارونه ټول دی هیڅ کړل هسې یو پښې چای ته جوړ کړ. 50 کاله نور نیسي چې بیرته مونږه حد اقل دی 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري د هازنه، البته د عمل کرد د هازنه، هغه حالت سره چې څو مونږ رسیدو هغه به یعنی ډېر وخت غواړي او ډېر هڅې به غواړي. د دې بای به بیا د مونږه وروسته نسلونه به بای پرې کوي او د ته به
بله
تر څو چې مونږه د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو، اروپا به نه مصیبه کوو، د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د مونږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي، ډېر کار وکړي، زحمت وباسي تر څو نظام راسم کړي.
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي. پایله یې بیا هغه و چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې، کومې موسو چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و، البته څه موده وړاندې، چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي. دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل، خپله خود څه نه کوي، حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولي.
گرچ دوی خوشنه سره پی باندی ویار کهی چه مثلا حتی در دوستهیو که چه در ملگر ملتونو تصمیم سره دفتر که هم در سون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان باندی فعالیت بند که او غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی موساتو که کار کول دغه تصامیم چې دی ونیول چې مثلا خزینه ل کار بند کړلی پرته لدی چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسی دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تضمینولو کې دا عدالت هغه وخت نیږي چې په ټول مواردو کې ټول ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانی دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په ازهانو کې سوال پیدا کړی چې بل اخره د دې تر شابه منطق څه منګه د سیا غربت حالت کې استو چې هغه د خبره نزيده چې لوګلګي خلک مرشي او بیا دلته منګه د سیا او تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډیر غلط سوال ده ځکه منطق خو غیر عادی منطق هم دیتا جواب ورکی چه خزینه دیم پا کاریو مثلا طول نجونه دی مکتب تبلار دیشی هیچ نو شرعی مشکل نپخواه نه جمهوریت پا وقتی و پخواه زکر چه افغانان مسلمانان دی دا مشکل حل کامله نو دا سوال شتا دا و دی سوال پا بارکی و دی هیله چه دوی دا جواب پیدا کی جواب چه جوابم شتا دا فقط عملو کی پیبنده دا اجازه ورکی د کار وتا
bale د ورسته پختنی په توګه تاسو دا پختو چې ولسته تاسو څوای او حاکم نظام ته البته د خبرونې د موضوع په اړه باندې د ولست د حقونو خوندیتوب ده په دې اکله تاسو څه مشوره لري تاسو څه ډاټ ګرنه لري ولسته او نظام ته څوای لري
طبعا ولست حق لري اعدادي حق یو اصل ده په حقوق پور کې حق باید وغوښتل شي ورکول یې معمولا سخته ده نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه دغه ټول حقوقونه برخورداره ده دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دې راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والیو تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنې بله لار نشته قطعا هیڅ موږ بله حل لار نه لرو که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو ژوندي په سلامت اوسئ
تاسو هم مننه
درن دوستانو دا ودیدونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست د حقوقو پاکل خبرې وشولې او لمکسره ملمه و د حقوقي چارو څیرونکې سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری
سوائی سوائی ری بارا سنم سبایی سبایی تا تا پاوش که غم چپم سبایی سبایی matr pasas ki sirubam sabai sabai tatva pravash ki vanchapam sabai sabai ribara punika sanam sabai sabai tatva pravash ki vanchapam sabai sabai Pavashki vanchapam savai savai Ribara pumika sanam savai savai Tata pavashki vanchapam savai savai Pavashki vanchapam savai savai Ribara pumika sanam savai savai Tata pavashki narakam savai savai Ribara pumika sanam savai savai Tata pavashki vanchapam savai savai
مات مصیبت نہ تو بوزے رسی دلئی
یار چنار گلا سزر تھوے پر احتیاج دی مصیبت نہ میں اور اگست نہ پھوے گم چ سور سرا وکم
درنو وری دوں کو دا چے مات مصیبت عاشق لال نہ پارا سکولان کر لی دیلو اڑانگی ریڈیو ڈراما کے دا آزادی ریڈیو ل چپو مے روی
دہیلو اڑانگ ریڈیو ڈراما دا آزادی ریڈیو پلنڈ چپو نو نس یویش او پنز ویش مترو چار شنبے دے سار ل لسنی متریو ل صبح جو پٹول افغانستان
دا آزادی ریڈیو دا آزادی میلما اوریدونکو ستړی مشه په دې لټ چې تاسو بارا ته روغ جوړی یاست. دا آزادی میلما په بل پروګرام کې زه فریدا سیال ستاسو کوربنه یم. نن د آزادی میلما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باز نن په پروګرام کې زموږ میلما دی. پپایل کی با اور نو پختو چھ دا دا افغانستان د کمی سیمی وسیدون کئ دی او نمرنی زکری چرتا پایل کڑی دی
دین منا او بالکل ز غوث جان بازم پیدا شوی پ کابل کی ام د کابل خار پ یو دری منطقه کی چھ کلو کشتار توئی او هلتا کتا سو حتن کابل لیدل خامخه بل شکه یو تپا دا چې هغه تپا یو نظامی اډیغون جوړ توای یا سلاکوټ توای څو دورو کې دا سلاکوټ دغه تپې د ګل پښتې تپې په لمنه کې دغه تاسو کورو او دغه تاسو دنیا کې پیدا شوم لمنه یې ځکه په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې دا یو تکنیکل کېږي بیا روسه لیسه مې یو لیسه و چې په خوند نجات کې سه ورته ویلې لیسه نجات دا د تور کوټا نه وروسته هغه د انقلاب لیسه په نوم ونامه ده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لگی اوسس ما کلیوالم روت لزک مام ټول عمر کارته نو کتر کړه دا بیا مرکه نه وسو جنبا صاحب د خنزي د نمړنې ورځ په اړه ته وایست کساس په یاد وی یا د غوړز نه کوم خاطر لري ځکه د خنزي نمړې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هریږي تاسو د نمړنې ورځ نو څه خاطره په یاد د چا خنزي ته وړې وی درسونه کې څنګه وی په اول وختونه کې
بالکل میں تو یاد کرتے پاؤں گی البتہ شیوان خونو مختلف حالات دری ہے جیسے نظم دے رہی اول اوراز اپنے امی سر میں سجاری سر مکتب تھا لال میں یعنی اگیز مکتب تھا یوڑم اور منگ مالما حاجرا جان نمی دا ڈیرا ډیر ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله د نورو ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده مکتب کی چیر طرح منتظر ہوا بہتر تلاڈ نے موبائل چلن ماں دعا جو ماں دعا یاد کر
د متوسطې نه چو وتلې بیا لیسې ته چلاړې خونځي کې څنګه تکړوي کنه وای که تکړوي کوم مضمون مو خزده کیده کوم مضمون سره مو علاقه و
ولا ما دغه مکتب نه دی ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسې پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامین سره علاقه ډیره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور رانه شي نه هغه وخت کې زه مکتب کې وم کېدی شي نوې لیسې ته تللی وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله دا ما وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کې هم په آواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلو کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس و بخیر و کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشر کېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره
جنبا صاحب دغه نوی ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي عموماً خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي کور ته جنگ راوړي یا که هیڅ نوی گریوان شکېدلې وي راغلې وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځانه کې
جنگ میں شک نشتا ہو پیا ویسے جنگی الگ جنگ ہو سی گم یا کچھ میں کہ دادا ہو کم کوشش مناو رقم تیل تسامہ ہو کم زان تیر کم البتہ ایس کل چا مضبون چارا بنے کم نو میں یا چار سے تماس خور کرے ہو سی گم دوسرے بنے ہو یعنی کچھ میں کہ ہمارا سے چپاس تھا ڈپلوماسی ڈگیار تھا راو میں دانگل کے دے شدہ زیادہ ماں کے اس سے ڈپلوماسی بھوم رہا کہ واہ کچھ میں کہو ڈگا جو تو وہی چیز کنجوں نے چیز حالتوں نے رقم کے پتہ سامو سارا گزشت ہو رہی نہ تھا پہلے بھی سارا رقم ہموار کم زندہ پہ گئی تم نے بدی کہ موافق ہوں یا بنا ہوں کو مقصد کوششوں نے نکاول کوشش میں کہو چی دیرو چې خاص مناظر کې تاسو نو جوړ کې داخل نشئ.
جنباز صاحب قدم راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پوهنځي ته لاړ شي؟
ښه هغه وخت ما د لسم سنف خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شورې په خاني شورې کې هات راغلم او د څو میاشتو په پیل کې لوړې زده کړې مې پرې وې ته کې نو تاسو کې په یوه یې اړیکو کې وکړې او مونږه تقریبا اول څه تاسو چې پر ما دا ورته راولې ګل شول او زه باید د فرانسې د څنګه افغان ڈپلومات وزارت کی کار پیل کرے ہوئے بیا حکومت حالت سر مخامخ شو چھوڑا تھا معلوم ہے افغانستان کی کورونا جگہ را پیل شوئے او ما اوڑ شکری چھ وطن کا
جانباز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځنګل ډول هغوی چې په پوس کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی تاسو د کابل پاړه وایست کابل څنګه زایو
والا د سې یو سپورټر مو فرچې د سې عادي ورته زوب نه شوم ویلې او لارم کې خاطرو ته کابل یو تر څه کوچ نه هم کوم چا ویلې و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د تاون د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوه پر سب دوران ہونا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې چې هغه خدمات چې یو خار به ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و کوم پرمختللی هیواد نه و کوم صنعتي هیواد نه و خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هیواد چې لږه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل د پاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي ځانګړتیاو سره کانالیزاسیون نور شیان ټول پارکونه ښه سړکونه معاصر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو. خو متاسفانه چې د سال د کورو دا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ شروع شو په افغانستان کې. د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان باندې. خو بهرحال بېرته شروع شو ستاسو پوښتنې ته. کابل ښکلی ښار. آل فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی چون فرهاد دریا اگر چې هغه په کندوز کې زېږېدلی خو په ډېر کوچنیوالی کښې راغلی کابل ته، یعنې تقریباً کابلی شوی دی. دا رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه را شروع فنجانې تر چارایي سیاتامه پورې یا همدغه چې تر چارایي پښتونستانه پورې دغه ته ټول دواړو خواوې د عکاسیو مزېمې قندریانې غوندې ویلي درختې ونې او په دې پسرلي کښې به دې ونو یو رقم بوی درلوده، یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخېسته. تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی. کابل کښې تاسو یو پیرهدار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدارو رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزته خلک و. همداسې بیا دا عکاسي په شارینو کښې وي، په جرمني کښې وي، په اطلاع کښې وي، په کارتي چار کښې وي، پیلو خواته کوټې زمین خواته نه مې یادېږي، د کارچنا او شاشهیک خواته به څومره وو که به نه وو، هلته کېدای شي نورې ونې به وي. خو د عکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کښې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کښې کمې دي، په کافت الله کښې، شارناو کښې، ګلدشته کښې، دغه د میدان جاده کښې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دي ځای کښې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جانباز صاحب ښه ادامه ورکړئ.
مهرباني مهرباني.
جانباز صاحب، کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړئ مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کښې داخلي جنګونه پیل شول، تاسې په پردیسۍ کښې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه م راته ووایئ چې هلته په مسکو کښې ژوند کول څنګه و، کابل خالیګۍ پوره کوله که نه؟
د وطن خالیګۍ خو فریزان هېڅ شی نه شي پوره کولی. وطن همدغسې چې نه پوهېږم، موږ لږ سره داسې پارادوکسي خلک استو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه؟ په هر حال طبعا چې په جلاوطني کښې، په خارج کښې، په بهر کښې تماخا چې مینه وطن سره، خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي، تش دېږي، او ته همېشه په دې فکر کښې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري. کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي، دا شیان ډېر ستا په ذهن کښې نور هم غکې تقلیه کېږي، او ته همېشه په دې فکر کښې. او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بېل نه وو، جدا نه وو، ډېره سخته وه، خو انتخاب نه وو، انتخاب نه وو. او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کاناډا ته، امریکا ته، نورال اروپا ته، خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا ویلی شم چې زه یوازنی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کښې یا په روسیه کښې وکیل د مدافع شو. تقریباً 11 کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کښې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو د افغان سفارت کښې په مسکو کښې، هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي څانګه کښې ته. 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کښې رئیس د ثبت او رسیدګي به داره یه هغه دغه ریاست ته، د هغې رئیس شو تقریباً 11 میاشتې شاوخوا هلته وم. بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم، هماغه سفارت کښې مې بیا کار کوو. مقدار چې ژوند د دې یو چرخ یو خور چې زه مصروفم په کار او دا خو چې مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دغه زمينه ما فائدہ ولې چې ډیر هغه نشم پر دې د لواترینې دې ځان ژوند نه مینم ګرچه ذهن مې انیشا باندې مصروف و چې وطن څنګه کې وطن ته څنګه زو دا هر شی ما کوتاه ټول سره
جانبا صاحب کیسا سے شخصی جوان تھرا شو چورون یا اس مکورنی چرتا دا و دا چو آدھا مکڑای دا چو مشمان لرے
خراب زن خوب ما مشکم یو اشانا ہو کرد زن خبری ناخوال لری متاسفانا چی مامور وفاد شما کرد چی و کالا اومد دلو دا دا هاگا وقت چیز مچاب دا اول تا تکر کچنیو توقف مو که پام دې چې ما مو دې په وفات شو وروسته بیا د پلار می په خانه منصبدار هغه د څور کو د تاسو ری توافق نه درلود تسلیم نشو تاسو کنه چې هغه وخت د زمامدارانو له خوا شهید شو تسلیم نشو او خپل کما کته چې وا دراکته د لیوا او نه نیوما کته شار کې هغه کوډاټا چې نن تاسو نن شو او د موټر هغه وخت کې د دې کې هم کمانډان و هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ تاسو کوم دا چې کیسه وشو په افغانستان کې نو ټول هغه لږه چې تاسو په څنګه وګورئ ماریا ته نو دا د دې وره کې اکثره نه ای خیر ژوان هو نو چې پاتې شولو کنه ما ته همدغه د روسیې اتباع سره د یو سره واده وکړ چې بندیار لس کاله ژوند وکړ زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ولو شو چې تر اخره پات شوم دا کې دی چې فرنګي اختلافونه به وي تاسو شي مو سات ژوند تر اخره ورس نو دا بل یو خور لرم چې په جن کې دا یو ورور مې دی په انګلستان کې یو په ورور مې دی په
جانبا صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزی څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه پخولای شي
هغه وخت ما اصل ما بیل شکه چې هر څه پخول یا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغې هم چندان زیاد علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله به یو ځای کوم ریسیپي به م راواخېسته بیا ډېر غذایې به م جوړولې افغاني اروپایی زه تقریبا هر شی کولی شم چې اخرتم خو د کیفیت جوابګو نه یم چې څومره دا مزهدار وي با کیفیت به وي خوندور وي دې واده چاته نه ورکوم خدا چې ټول به ماړه وي د نیکې شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به یې ښایسته وي خدا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه وي هو دا چې څومره خوندور وي څومره پکې به مالګه او مصاله مراته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه مې وشم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي جوړ شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري کوم دقیقې نه بیا تم پاتې شي بیا بالاخره به کاسه خوراک تا آماده شي واسه د ټول شهر په کاغذ دروې مخې یاد
جانبا صاحب د عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی یو مکتب دوره مو په افغانستان کې وو د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي تاسو کوم خوږه خاطره هم پکې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي خدای درته ژوندۍ لري. جانباز په پرستیو کې مکر ته وایي تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنریتي یا هغه والیتوب د افغانستان له تروسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره روانه تان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسې افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ. تاسو رښتیا سره د واسبینو د فاسدینو راغستې موږ هم هغه واسبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري. افغانان ډېر پرمختللي خلک دي، ډېر مسلکي خلک دي. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې، دوی په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یو خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ضربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبا وي، ځکه چې طالب ظرفیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبی چې هغه د تبلیغیدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت را مسته کی خپل یو مشر وټاکی او افغانستان د پاره پروګرام وړاندې کی.
Just.